آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
طالبانو د سولې د خبرو د پاره د رسمي دفتر غوښتنه کړې ده. د امریکا د ټکزاس په ایالت کې پولیسو هغه دوه وسلوال سړي وژلي چې په خلکو کې د برید نیت درلود او د سوریې په شمال کې یو غټ روغتون تړل شوی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمې نیم ساعته سهارنۍ خبرونه کې به د خبرونو وروستو هغه رپورټ واخلو چې پکې ویل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په باب د طالبانو د نرم دریځ هرکلی کړی دی. ورپسې د امریکا د مریلند په ښار کې د شپې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې لګېدلی بندیز یو د لرې کولو په باب یو رپورټ لرو، او په دې خبرونه کې د افغانستان د اطلاعاتو او د کلتور د وزیر ښاغلي عبدالباری جهاني سره زموږ هغه مرکه مهیروي چې هغه پکې هغه رپورټونه بې اساسه بللي دي چې وایي د ګوندې ایران ته د افغانستان نه د ځینو کتابونو په استولو بندیز لګولی دی. خو دا د اول پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. طالبانو په لومړي ځل د سولې د خبرو او نورو اړوندو مذاکراتو لپاره د رسمي دفتر غوښتنه کړې ده. د قطر د پګواش په کانفرنس کې د طالبانو په لوستل شوي بیانې کې راغلي دي د خبرو لپاره ځای او د ارتباط محل چې د دفتر په شکل کې وي یو ضرورت دی. طالبانو ویلي د ملت د سوکالۍ لپاره د ګاونډیانو په ګډون د نړۍ له هر هیواد سره همکاري غواړي او په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هر غاړې د هڅو هرکلی کوي. خو طالبانو په دې ټینګار وکړ چې باید افغانستان د هغوی په قول د افغانستان یرغل ختم شي چې د سولې د مذاکراتو ته لار هواره شي. د طالبانو بیان وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د جنگ معنا ورکوي. د سولې د عالي شورا یو غړي اسد الله وفا امریکا غږ ته د طالبانو د شرایطو په اړه داسې وویل:
خصوصا مننه زوامه طالبان چې کوم شرایط یې شي دي، دا شرایط وایي د افغانستان حکومت د ولسی جرګې او د ملت سره شریکي کوم خبرې د ملت د تایید و هغه باید مفاهمه وکړو او طالبان سره د سولې خبرې شروع.
طالبان او د قطر په کانفرنس کې ویلي چې د سولې پروسه باید د باورمندو کسانو لخوا پر مخ وړل شي، نه دا چې د طالبانو په خبره د یوې پروژې په توګه دی ومنل شي. طالبانو د هغه تورلس د ختمولو غوښتنه هم کړې چې په هغه کې د هغوی د یو شمېر غړو نمونه ثبت دي. طالبانو د غیلامیا د قطر د دوه ورځني غیر رسمي خبرو څخه وروسته خبره کړې ده چې د ګډونوالو په وینا د کانفرنس د اجنډا برخه نه وه. د امریکا فدرالي چارواکي د هغو دوه کسانو په حق له تحقیقات کوي چې پرون د شنبې پر ورځ د ټکساس په ایالت کې د بیان د ازادۍ په یوې غونډې کې په یوې امنیتي محافظ د ډزو کولو نه وروسته د پولیسو لخوا ووژل شول. پولیس وایي چې وژل شوي کسان نادر صوفي او الټن سیمسن نومېدل او د اریزونا د ایالت اوسیدونکي وو. د محکمې په اسنادو کې راغلي چې سیمسن د 2006 کال را په دې خوا د نظارت لاندې وو او په 2010 کال کې په دې خاطر ملزم پیژندل شوی و چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی ایجنټانو ته یې په دې حق له دروغ ویلي و چې نیت درلود په سومالی کې د جهادي ډلو سره یوځای شي. د اف بی آی ایجنټانو پرون د فینکس په ښار کې د وژل شوو دوه کسانو کور تالاشي کړ او د څو ساعتونو لپاره یې خلک د بلاکونو نه ایستلي وه. د ټکساس د پولیسو یو ویاند جوهارن مطبوعاتو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو په موټر کې مهمات او بکسونه پیدا کړي دي. ویاند وایي چې تر اوسه د دغو کسانو د برید هدف نه دی معلوم، خو ښایي چې هغوی به په خلکو د ډزو کولو نیت درلود. دغه غونډه د امریکایانو د ازادۍ د دفاع د بنسټ لخوا جوړه شوې وه چې د امریکا د اسلامي کېدو مخه نیول هم یادیږي. په دې غونډه کې د هغو کارتونونو لپاره هم سیالي کېدله چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عکسونه یې جوړ کړي وه او ګټونکو ته 10,000 ډالر انعام ورکول کېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اکثره تورپوستو او هسپانوي نژاده ځوانو امریکایانو سره د پیدا کېدو سره سم ځینې ستونزې هم پیدا کیږي او دا چې پولیس د هغوی سره د مور او مېرې چلند کوي. ښاغلی اوباما چې پرون یې په نیویارک کې د اقلیت ځوانانو په یوې غونډه کې وینا کوله ویل چې پولیس تورپوست ځوانان بغیر د کوم دلیله دروي او په ځمکه وهي. اوباما ویل چې د پولیسو د همدې ناوړې رویې له وجې د بالتیمور، فرګوسن او میزوري په شان ښارونو کې خلک تشدد ته مخه کوي. اوباما د ځوانانو سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې ځوانانو قوي پیغام درلود او دا چې هغوی د وایدو لپاره زیات څه درلودل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو د سعودي عربستان غوښتي چې په یمن کې د پنړیوالو هوایی ډګرونو بریدونه نه کوي ځکه چې د الوتکو د پرواز سیمې پکې تباه کیږي او د هغوی کارونه پټه پدریږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو د چارو یو تنظیم کوونکی ویل دی کچیرته هوایی ډګرونه فعال نه وي او هغوی ورته لاسرسی ونه لري نو وبنه شکړی چې اضافي روغتیایي کارکونکي دارو درمل او لازم سامان آلات یمن ته انتقال کړي. په عین حال کې په یمن کې مرستندوی ادارې وایي چې د تیلو د نشتون له وجې هغوی نشي کولی چې یو شمیر لرې پرتو سیمو ته خوراکي مواد او مرستندوی مواد ورسوي. دغه ادارې وایي چې بل غټ خنډ د حوثي یاغیانو په خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه دي. ملګري ملتونه وایي چې په دې تیرو دوه میاشتو کې په یمن کې لږ تر لږه 2 لس سوه کسان وژل شوي او 3 سوه زره نور دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د نیپال حکومتي چارواکي وایي د سایلانیانو په یوې مشهورې سیمې کې یې د واورو لاندې د 100 تنو مړی پیدا کړي دي چې اکثره یې بهرنیان دي. دغه چارواکي وایي چې د دغو کسانو تر پیدا کېدو وروسته د اپریل د میاشتې د 25 نیټې په شدید زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمیر 1315 کسانو ته ورسېده. په دې زلزلې کې 14 زره کسان ژوبل شوي هم دي. دا کسان د نیپال د لانګټانګ په کلي کې پیدا شوي دي چې د پایتخت کټمنډو نه 6 کیلومتره لرې شمال خواته پروت دی او د بهرنیانو سیلانیانو لپاره یو مشهور سیمه وه. د چارواکو په وینا چې په زلزلې کې ټول کلی تباه شوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د کینیا په پایتخت نیروبی کې د افریقایي هیوادونو سره د میلیونونو ډالرو مرستو اعلان وکړ. ښاغلی کیری وویل چې لکتر لګه 45 میلیونه ډالر به د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا UNHCR ته ورکړي چې په کینیا کې د مهاجرینو سره مرستې پې وکړي. هغه د کینیا حکومت وستایي چې مهاجرینو ته یې په خپل خاورې کې ځای ورکړی دی. جان کیری همدارنګه د دوشنبه په ورځ هغو کسانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل چې په 1998 میلادي کال کې په نیروبی کې د امریکا په سفارت په بمی چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری سبا د چهارشنبه په ورځ د 2 ورځو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د حکومتي چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کوي. امریکا د سعودي نه غواړي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د په یمن کې د هوایی بریدونه ودروي تر څو تیل، خوراکي مواد او نورې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسیږي چې سخته اړتیا ورته ده. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجبیر هم ویلی دی چې د هغوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یو اوربند غور کوي تر څو بشري مرستې یمن ته ورسیږي. رپورټونه وایي چې ائتلافي ځواکونو پرون په یمن کې په څو هوایي ډګرونو بمباري کړې دي. دغه بریدونه په حوثي شیعه یاغیانو کېږي چې د یمن د ولسمشر عبدی ربو منصور هادی ته د وفادار ځواکونو سره په سختې جګړې اخته دي. په نایجیریا کې پاوز د یوې خطرناکې قبیلوي ملیشي سره جګړه کوي چې ښایي د دغه هیواد په مرکزی برخو کې به په یوې تروریستي ډلې بدل شي. د دې هیواد دفاع وزارت ویان د دوشنبه په ورځ هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې د هغوی عسکرو عام خلک وژلي دي. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال کریس اولوکادی وایي چې د پلاتیو په مرکزی ایالت کې وسلوالو د خاصو عملیاتو په عسکرو برید وکړ چې په ځوابي ډزو کې لږ تر لږه 2 مشکوک وسلوال ووژل شول او 10 نورې ژوندي ونیول شول. جنرال اولوکادی وایي چې د هغوی ګڼ شمېر عسکر هم ژوبل شوي دي. خو یو قومي مشر ای پی خبري اجنس ویلي دي چې عسکرو د یکشنبه په ورځ لږ تر لږه 80 عام خلک وژلي دي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. او وروسته خبر دا چې د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې د سوریې په شمال کې د هله په خار کې یو غټ روغتون په دې خاطر تړل شوی چې تیرونی پرې 2 ځله بمباري وشوه. د حلب خار چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ وشل شوی د 2012 کال را په دې خوا په کې سخت جګړې روانې دي او تشدد ورځ په ورځ په کې زور اخلي. رپورت وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو په هغو سیمو د چاودیدونکو موادو نه ډک بلری بمونه اچولي چې د یاغیانو په لاس کې دي او په زرګونه خلک وژلي دي. بل پلو بیا یاغیان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې بمباری کوي او سلګونه خلک وژلي دي. د سوری حکومتي ځواکونو د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د حلب په ښار کې په یو خونځي ته نږدې هوایي برید وکړ او وه تنه یې ووژل چې ماشومان هم پکې شامل و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو د افغانستان د سولې علي شورا د سولې د خبرو پاړه د طالبانو نرم دریز او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بلل. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د علي شورا ځنو غړو او د طالبانو سازو په تیرو دوه ورځو کې په قطر کې غیر رسمي غونډې درلودې. خو کاربوهان وایي چې لا هم د سولې جریان مبهم دی او د بریالیتوب لپاره یې ملي اجماع ته اړتیا شته. قسیم په دې باب د زده رادیو خبريال قسیم سلمل منتدا سي رپورت راکړي.
د سولې د عالی شورا غړي وایي کڅه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګند سو چې وسلوال مخالفین هم په مشروع ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وایي د حکومت له لوري هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړي د دوشنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرو کې له طالبان سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبيني څرګنده کړه.
قطر کې د کوم ونډه او غلطه طالبانو ولا یو نظریه خبره کړې، تحلیلي نظر خدای رسمي اعلامیه نه ده، بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړ د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر چې د سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
شغلی وقت په داسې حال کې د سولې بهیر ته خوشبيني وشوده چې د رويټرز اشانس د راپور لمخې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند پاړه بحث وکړ. راپور د طالبانو د واستاز له قوله وایي چې کته هم پرونی خبرې بل کوم موافقه پات ورسېده، خو زیاتوي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکي میاشتې ور بیا سره وګوري. اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر پاړه یو بیان خبر کړی چې پکې راغلي هیڅ بې صلاحیت کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیواد کې نسې کولای د مظلوم او مجاهد ملت استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لوري د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقه ټاکل سوی وي. د سولې عالی شورا د شغلی سیاف د بیان په خبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوسم د ولسی جرګې غړي او جهادي شخصیتونه کډون لري. خلک او کارپوهان هم دا د نوموړي شخصي نظر بولي، خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپور هلا امین ازادي رډو ویل کته هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي، خو په خبره لا هم د بهیر مبهم دی او د سولې عالی شورا ورته روشانه اجنډا نه لري. شغل امین وای کوم مذاکره کوونکی ټیم چې موږ لرو داسې نشکاري چې یو مناسب او داسې ټیم ووسی چې د سولې د مذاکراتو لپاره روشانه تګلاره ولري. تر ډیره داسې کسانو ته ورته دی چې د سولې د مذاکراتو میراث ورته پاته دی او دوی ورڅخه خوند اخلي. افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړی توب ورکړی دی، خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نسی چې ملي ګټې ضایع سي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدم. قدرمن اوریدونکو د مریلند د ایالت د بالتیمور خاروال په دغه خار کې په شپه کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو لګیدلې بندیز لري کړې. دغه بندیز د پولیسو په توقيف کې د 25 کلن افریقایي امریکایي د وژل کېدو نه وروسته اعلان شو. د امریکا غږ خبريال ویکتور بیتی رپورټ راګلګلې د نظرانه یوسفزی تاسو ته اوروي.
د بالتیمور ایالتي خاروالي سټيفن رولینګز بلک په خپل ټوئیټر اکاونټ ویلي دی چې د هغه هدف دا چې په ګرځېدو بندیز د ضرورت نه پرته یو ورځ هم زیات وګد نشي. هغه زیاته کړه چې د یک شنبه په ورځ اوس وخت را رسیدلی دی چې د بندیز لری کړی شي. د ګری د وجل کېدو له کبله په بالتیمور کې دوه ورځې احتجاجونه او مظاهرې وشوې چې د دوشنبه پورز د هغه د خخولو نورسته په شخړو او جګړو بدلی شوې. په دغه مظاهرو کې شاوخوا شپږ نیم لک خلکو ګډون کړو. د اپریل په 12مه د بالتیمور ایالتي سرنوالي مریلن موسبي شپږ پولیسان تورن کړل چې په دغو کې درې تور پوستي دي. په ګری باندې د پولیس په توقیف کې تشدد شوی و او هغه یو هفته په روغتون کې پروت و خو بیا مړ شو. د ایالتي سرنوالي دفتر وایي چې هغه بغیر د کوم جرم نه نیول شوی و او د زخمی کېدو نه وروسته هغه علاج ته ضرورت لرو خو پولیسو هغه هغې ته هم پرېنښود. د پولیسو اتحادیه بیا وایي چې هغوی به د دغه تورونو په خلاف باندې ودرېږي. د بالتیمور ښاروالي سټیفن رالینګس بلک د ان بی سی ټلویژن سره په پروګرام کې وویل چې د بالتیمور اوسیدونکي غواړي چې دغه ښار عادي ژوند ته بیرته راوګرځي. دې زیاته کړه چې دا خوشحاله ده چې په بالتیمور کې اوس امنیت ټینګ شوی دی. هغه وایي هر یو کس غواړي چې د بالتیمور امنیت ټینګ شي چې زموږ زخمونه جوړ شي او زه به راتلونکي اونۍ هم دغې ته متوجه یم. پولیس وایي چې د 3 اپریل نه راپدې خوا یې 1500 تنه د دغه مظاهرو کې د تشدد په تور نیولی دي. ښاروالي سټیفن رالینګس بلیک وویل چې چا هم د مظاهرو په دوران کې تشدد او لوټمار کړی دی هغوی به محاکمه شي. تیره اونۍ ښاروالي سټیفن پولیسو ته امر ورکو چې هر هغه څه وکړي چې دغه مظاهرې پوره نه واوسي. د میریلینډ ایالت والی لری هوګن د یک شنبه په ورځ وویل چې دا به لږ وخت ونیسي چې د میریلینډ حالات بیرته عادي شي. هغه وویل دا یوه ډیره مشکله اونۍ وه خو راځئ چې بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځو، خپل کارونه بیا پیل کړو، ماشومان خپلو ښوونځیو ته بیا ولیږو او د ښار د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل رول ولوبو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د پولیسو په توقیف کې یا د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژل کېدو په خلاف د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې مظاهرې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. طالبانو په لومړي ځل د سولې د خبرو او نورو اړوندو مذاکراتو لپاره د رسمي دفتر غوښتنه کړې ده. د امریکا فدرالي چارواکي د هغو دوه کسانو په اړه تحقیقات کوي چې پرون د دوشنبه په ورځ د ټکساس په ایالت کې د بیان د ازادۍ په یوه غونډه کې په یوه امنیتي محافظ د ډزې کولو وروسته د پولیسو لخوا وژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اکثره تور پوستو او هسپانوي نژاده ځوانو امریکایانو سره د پیدا کېدو سره سم ځینې ستونزې هم پیدا کیږي او دا چې پولیس د هغوی سره د مور او مېرې چلند کوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو د سعودي عربستان غوښتي چې په یمن کې د په نړیوالو هوایی ډګرونو بریدونه نه کوي ځکه چې د الوتکو د پرواز سیمې پکې تبا کیږي. د نیپال حکومتي چارواکي وایي چې د سیلانیانو په یو مشهور سیمه کې د واورې لاندې د سلو تنو مړی پیدا کړی دي چې اکثره یې بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کینیا په پایتخت نیروبی کې د افریقایي هیوادونو سره د میلیونو ډالرو مرستو اعلان کړی دی. بل پلاوه جان کیری به سبا د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د حکومتي چارواکو سره به په یو لړ مسایلو خبرې کوي. او په د بسرحد ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې د سوریه په شمال کې د حلب په خار کې یو غټ روختون په دې خطر تړل شوی چې 13 په 2 ځله بمباري وشوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د میکنزی نړیوال انستیتوت وایي چې د نړۍ د نفوسو د درو څخه یو برخه یې په غیر معیاري کورونو کې ژوند کوي، خو اوس څېړونکي وایي چې پر انټرنیټ د کورونو داسې طرحه سته چې په اساس یې د جوړو سوو موادو څخه کورونه جوړېدای سي او د غیر معیاري کورونو مشکل حل کېدای سي. په دې اړه تاسو پام وکړئ رپورټ ته. تر 2030 کال پورې به د نړۍ نفوس تر 8 میلیارډو واوړي چې دا به په ښارونو کې ستونزې ډېرې کړي او یو له دغو ستونزو څخه په ښارونو کې غیر معیاري کورونه دي. اوس مهال د یو معیاري کور جوړول د اونۍ څخه نیولې بیا تر میاشتو پورې وخت نیسي. په لندن کې د رضاکارانو یوه ډله د داسو لرګیو څخه کور جوړوي چې مخکې ډیزاین سوي دي. دا ته په اصطلاح ویکی هاوس یا ویکی کور ویل کیږي. لرګی په منظمه او ډیر دقیقه توګه د کمپیوټري ماشین لخوا ټوټې او ډیزاینیږي چې طرحه یا خاکه یې د انټرنټ څخه اخیستل سوې ده. د ویکی هاوس له بنسټ ایښودونکو څخه یو آلستار پروین دی چې د ودانیو د جوړولو طراحي کوي. هغه وایي چې د درې بودی پرنټر یا 3D پرنټر څخه استفاده به دې ته زمینه مساعده کړي چې خلک ځانو ته په مناسبه بیه کورونه جوړ کړي. هغه وایي
ویکی هاوس از essentially a series of technologies that we're developing aimed at
ویکی هاوس یا ویکی کور په حقیقت کې د هغو ټکنالوژیو د وادي سلسله ده چې په وسیله یې په ډیره ساده توګه مجهز کورونه جوړېدای سي، داسې چې هر څوک یې د جوړولو وس ولري. او د دغه کار لپاره موږ به د انټرنیټ او ډیجیټلي تولیدولو د ټکنالوژۍ څخه کار واخلو. ویکی هاوس د نندارې لپاره په لسو ورځو کې جوړ سوی، بیا دا په جلا جلا ټوټو کې بل ځای ته وړل کیږي او هلته بیا دایمي کورونه ورڅخه جوړیږي. پروین بیا وایي چې دا به هغه کورونه وي چې طرح به یې پر انټرنیټ موجود وي. دی وایي
Open source software is now really established. It drives a lot of the software that we use.
The open source software څخه استفاده بیخي عامه شوی. زیاتره software چې موږ یې استعمالوو open source software دی. اوس موږ د فزیکی شیانو د جوړولو خبرې کوو، نو په اصل کې به موږ د فزیکی شیانو یوه ویکیپیډیا جوړوو. پروین وایي چې اوس دا پروژه په ابتدایي مرحله کې ده، خو هغه دا هم وایي چې تمه لري چې خلک به په دې کې دلچسپي وښیي چې داسې کورونه جوړ سي چې جوړول به یې خاصو مهارتونو ته ضرورت ونه لري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر خاغلی عبدالباری جهانی ویلی دی چې په ځینو رسنیو کې خپاره شوي هغه رپورټونه او تبصرې بیا اساس دي چې وایي ګوند د افغانستان نه ایران ته د ځینو افغاني کتابونو په لیږولو بندیز لګولې ده. خاغلی جهانی د امریکا غږ د آشنا راډیو د همکار موتی الله عابد سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې حتی دی په خپله د دغو کتابونو د نومونو محتوا او د ایران د نندارتون د جریان نه هم خبر نه دی، نو څنګه کېدای شي چې دی به ورته د کتابونو په لیږلو بندیز ولګوي؟ پام وکړئ دې مرکې ته.
باور وکړئ زه تر اوسه پورې د کتابونو په نومونو هم نه یم خبر، په موضوعاتو یې نه یم خبر، په هغه کمیشن کې چې دغه کتابونه ممنوع الخروج کېدل په هغه نه یم خبر. ما امضا په هیڅ ورقه کې نشته. او تر ما د مخه د نبی فرایی صاحب چې هغه د دې وزارت سرپرست د هغه امضا نشته پکې کې. حتی زه په دې باندې نه یم خبر چې دغه د کتابونو نندارتون په ایران کې یا په تهران کې په څه وخت کې دایریږي او یا څه وخت کې دایریږي. عادي صاحب دا کوم منطق مني؟ البته دا بل چا په منطق زه غرض نه لرم. زما منطق دا نه چې منلای چې یو کتاب په افغانستان کې دننه چاپ شي او بیا سړی ووایي چې دا زه نه پرېږدم چې د باندې ولاړ شي. یو کتاب چې په افغانستان کې چاپ شوی او هغه د افغانستان د حساب د خلکو اذهان منحرفولای شي، د خلکو اذهان ته تاوان رسولای شي یا ملي ګټو ته تاوان رسولای شي، نو هغه باید په افغانستان کې نشر نه شي. چې په افغانستان کې وشي نشر شوی، نو دا چې ایران ته ولاړ شي هلته به چا ته تاوان ورسي؟ دا زما منطق نه مني چې زه دې یو کتاب ممنوع الخروج کوم. البته ممنوع الورود بعضې کتابونه کېدای شي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته تاوان ورسوي، د افغانستان دیني ارزښتونو ته تاوان ورسوي، د افغانستان ملي اتحاد ته تاوان ورسوي، ملي پالیسیو ته تاوان ورسوي. نو داسې کتابونه کله کله کېدای شي چې سړی افغانستان ته واردېدل منع کړي. که څه هم چې زه په خپله د کتاب د واردولو او د خارجېدلو د دواړو سره چندانې جوړ نه یم، یعنی زه د کتاب د ازادي سره موافق یم کتاب
چاته تاوان لري منه کوم یو بل قصه هم د پدې کې چې تاسو یو شمیر رسپان مشران مسولین غوښتي دي کمیسون ته دا غوي در غوښتو سبب
ما ورته یو ځل چې پښتنه وکم هغه کمیسون را وغوښتل ما غوښتل چې پښتنه دی وکم چې په دغه کې زما قصور څه شي دي زما نوم ولې ذکر کړی دي او اوس می هم د دغه لیکوالانو چې دغه مقالې لیکلي دي کوشش کړی دي د ځینو خلکو سره می تماس نیولی دي چې هغوی ما ته راولي او زه د نږدې مفاهمه ورسره وکم او که د نږدې مفاهمه سره وکړو ان شاء الله چې ټول شیان به خلک هغوی به په دې پوه شي چې زه دغه نظر خاوند نه یم زه دغه ډول سړی نه یم چې کتابونه مو موږ خروج کوم او دې په دې باندې قانع کوم چې ما خطر دې کتابونو نمونه هم نه لیدلی نو ما دا د فارغ غوښتي دا توزیع ورسره وکم او اوس هم کوشش کوم چې دا غلي کولان نه یې ووینم او دا ورته د نږدې ورته توزیع کوم او ورته وایم چې ټول کمیسیون غړي شاهدان دي چې زما امضا البته زما امضا په ایزا کې نشته او زما شفاهي امر هیڅ نه دی اورېدلی او حتی د دوه کتابونو مونږ زما نه ګرځده
محترم جانی صاحب وزم کې پښتنه د پورن هم تاسو تعقیب کړی د مطبوعاتو د ازادۍ په والا باندې چې کوم بیان راغلی دی د مختلفو اصولونه افغانستان یاد کړی دی چې الته د بیان ازادي محدود ده د قیودات په زیات دي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د وزیر پیاس باندې تاسو ته څه ځواب ورکوي
افغانستان د اطلاعاتو کلتور د وزیر پیاس په زړه تو ایم په روند د مطبوعاتو د ازادي په ورځ باندې ما پیغام دغه و چې په نړۍ کې و بي شل هیوادونه او حتی د نشت په اندازه باندې هیوادونه وي چې په ځان سره سوال وکړل کې د مطبوعاتو دومره ازادي چې په افغانستان کې راغلي چې راغلي دي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي زګمانه کوم چې صدقه دي اضافه ازادي په نږدې ګاونډي هیوادونو کې هم موجود دي دلته د مطبوعاتو بالکل ازادي سره خصوصا د ټلویزیونونو او د رادیو او د ورځپاڼو او د مجلو یوازنی محدودیتونه چې لګېدلې دي په یو وخت کې هغه پر د فلمونو باندې دي چې هغه زه ګومان کوم فلمونه چندانې څو ګوري نه په دې خاطر چې هغه خلک په کور کې ویډیوګانې لري خلک په ټلویزیونونو کې ګوري نو چندانې وجود نه دی لازم ده د سینماګا
د فریډم هاوس رپورت تاسو وایئ چې صحیح نه ده که څنګه
زه د فریډم هاوس رپورت سره غرض نه لرم زه په خپل کې یو ته ګورم په افغانستان د دې چې په کابل کې ژوند کوم دغه ورځپانی په دغه ازادي په دغه انتقادونو په دغه لهجه باندې په دغه ژبه چې لیکوالان او ژورنالیستان یې استعمالوي ما به شي په زه ګومان کوم چې یا په ایران کې په دغه اندازه موجود وي او یا په پاکستان کې دا دواړه پرمختللي هیوادونه دي نو موږ چې سیالي کوو خو د خپل ګاونډیانو سره دې کوو او زه په دغه دواړو ګاونډي هیوادونو کې په دغه اندازه د بیان ازادي نه موجوده دغه ګړې چې زما سره خبرې کوي د اطلاعاتو کنټرول د وزیر په حیث باندې زما سره خبرې خو دغه پر ما باندې دا چې الفاظ ما تي استعمال کړی دي چې هغه د استعمالولو نه جزره دغه راز الفاظ استعمالولو سره هم مخالف يم مګر او پرته له دې چې زما د ګناه هم موجود وي ادي خلک لیکنی کړی دي لیکنی ادي کولای شي او هیڅ فکر تر لاسه نه نيسي نور نه بل ازادي څه نه
زبل خان د یاران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې درې ورځې سوالای نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100 او درنوندون کو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطلب هم پایته ورسېدل مننه چې تر دې دمه زمنګ ملتیا وکړه د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي راغې چې به هم تاسو په خدمت کې حاضر وګ تاسو پر یالاس پرم پاتې ورځ مونږ نیک مرغه علامه مل چفو د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي